أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
دا آيات كريمة دا سورة برات يا دا سورة توبة لمرني آيات دي. سورة توبة هم دا دي سورة نم دي أو سورة برات هم دا دي سورة نم دي. سورة برات زكا ورتويل كيزي چپا دي سورة كي دا الله عز وجل دا لوري سخا پاك ساب جواب دي وكفارو تا چه نور ستاسو ترمنز او د مسلمانانو تر مابین معاهده نسته. د الله د لوري څخه د الله د پیغمبر د لوري څخه و کفارو ته په ښکاره د بیزاری اعلان دی، براءت دی. او سورت توبه هم ورته ویل کیږي چې په دې سورت کې و کفارو ته د توبې ایستلو دروازه خلاصه سوې ده، یعنې که کفار وغواړي چې توبه وباسي، د خپلې ګمراهۍ څخه لاس واخلي، الله یې توبه قبلوي. دا سورت یو سلو نویشت آیاتونه دی او شپاړس رکوې دی. دې سورت ته سورت توبه ویل کیږي او دا سورت مدني سورت دی، یعنی تر هجرت وروسته نازل شوی دی. په دې ترتیب کې چې دا اوسنی ترتیب د قرآن کریم دی، دې ترتیب ته عثماني ترتیب ویل کیږي. په دې ترتیب کې نهم نمبر سورت دی او په ترتیب نزول کې یو سلو دیارلسم نمبر سورت دی، یعنی دا د قرآن کریم هغه ورستیو سورتونه کې دی چې نازل شوی دی. یعنی تر دې سورت ورسته یو سورت لا بل نازل شوی دی، نور نو بیا قرآن کریم نه دی نازل شوی. یو سلو څوارلس سورتونه دی قرآن کریم، یو سلو دیارلسم نمبر دغه سورت نازل شوی دی. او بل عجیبه خبره په دې سورت کې دا ده چې د قرآن کریم د هر سورت په سر کې بسم الله سته، او د دې سورت په سر کې بسم الله نه ده لیکل شوی. تاسو د دې سورت سر ته چې وګوري به بسم الله شروع شوی دی، براءة من الله ورسوله، په سر کې بسم الله نه ده لیکل شوی. یوه وجه تفسیر دا لیکلې ده چې هر سورت چې به پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازلې دی، نو مخکې به یې بسم الله ورسره نازل شوه، بیا به هغه سورت نازل شو، او بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی لکونکو صحابه ته، هغه صحابه چې قرآن کریم به یې لیکي، هغه صحابه چې د علیه السلام وحی به یې لیکلې، هغه ته به علیه السلام امر وکړي چې دا سورت د پلانکي سورت وروسته ولیکه، په سر کې بسم الله ولیکه. دا سورت چې نازلې دی په سر کې بسم الله نه ده نازله سوې. علیه السلام مبارک داغسې صحابه ته ویلې دي، صحابه و داغسې یاد کړی دي او بیا یې لیکلې دي. نو ظاهرا داسې معلومیږي چې دا مستقل سورت نه دی. دا سورت برات یا سورت توبه دا مستقل سورت نه دی، د بل سورت جز دی. او دا معلومېدل پکار دی چې د کوم سورت جز دی. علیه السلام مبارک قانون داسې و چې د هر سورت ځای به صحابه ته ښودی، وحی لکوم که صحابه ته به یې ښول چې دا سورت تر پلانکي سورت وروسته ولیکه، د دې ځای یې نه دی ښولی. مخکې تر دې چې علیه السلام دا ځای وشي، دا هغه وروستنی سورت و پر علیه السلام باندې وفات رالی، د دنیا څخه یې رحلت وکړي، ځای یې معلوم نه شو. بیا حضرت عثمان رضی الله عنه تر سورت انفال وروسته دا سورت ولیکي. نو په ظاهری لحاظ سره سورت برات او سورت انفال دا په مضامینو کې سره نږدې وه. نو کچیر دواړه یو سورت وي هم ای مضامین سره ورته دي، کچیر جلا جلا سورت وي دا سورت تر هغه سورت وروسته رالی هم په مضامینو کې سره نږدې دي. او د نبی علیه السلام څخه هم یو قول ثابت دی چې سورت برات او سورت انفال کې قرینتین، یعنی مشتی سورتونه ویلي دي. یو قول خدا دی په دې واجبانی بسم الله یې په سر کې نه دراغلی چې د علی سلام څخه صحابه و نه دا اورېدلې. صحابه و خو ګام پر ګام باندې د علی سلام متابعت کاوه، یو قدم یې مخالفت نه ځینې کاوه. او نور قولونه هم ستا په مشهور قولونه اې دوهم دا دی چې حضرت علی رضی الله عنه را نقل کړی دی، وایي په دې صورت کې ځکه الله بسم الله نه ده نازله کړې، علیه السلام ځکه بسم الله نه ده ویلې چې بسم الله خو د امان لپاره راځي، او په دې صورت کې امان د کفارو لپاره نشته. په دې صورت کې و کفارو ته ښکاره صفا جواب دی چې ستاسو څخه نور امان پورته دی. ای کفارو ښه یې واوري چې نور به د مسلمانانو توره ستاسو پر غاړو چلیږي، ستاسو د مسلمانانو تر مابین نور معاهده نشته. د کفارو څخه په دې صورت کې امان پورته شوی دی. د فتح مکه چې هغه کومه واقعه ده تفصیل یو ځای راځي. دلته هغه ابتدایي معاهده چې د کفارو سره ماتې شوي دي، دغه اعلان الله د دې صورت په سر کې کوي. امان د کفارو څخه پورته شوی دی. په دې صورت کې امان د کفارو دپاره نشته، او بسم الله د امان دپاره ده، ځکه الله نه ده نازله کړې او علیه السلام نه ده فرمایلې. په هر صورت په دې صورت کې چې دومره ستاسو په یاد وي چې کله تاسو صورت انفال خلاص کړي په منځ کې بسم الله مه وایاست، چې دا بل صورت شروع کړي. د دې صورت په سر کې بسم الله دغه دوه وجه چې مې بیان کړلې د دغه وجه په خاطر نه دراغله. او دا صورت د هغه وروستنیو صورتو څخه دی، یعنی یو سلو جارلسم صورت یو صورت تر دې وروسته نازل شوی دی. او دلته په ترتیب عثماني کې نهم نمبر صورت دی. راځو اول آیات او څو آیاتونه چې نور د دې صورت دی. د دې مقصد ته براءت من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. په دې آیاتو کې الله جل جلاله د څلورو ډلو بیان کړي، دا چې څلور ډلې کفار پیژندل کېږي، او دا څلور ډلو ته الله جل جلاله اعلان کړي چې وعده ستاسو سره ختم شول. دا نو هغه وخت سړی په پوهېدلی شي چې د مکې مکرمې د فتحې یو لږ بیان وسي. دغه قصه به یې په مختصر ډول باندې وکړو، نو دا څلور ډلې کافران به هم ځینې معلوم شي. او دا چې الله جل جلاله د دې سره وعده ماته کړل، اعلان یې ورته وکړي چې نور ستاسو د مسلمانانو مابین کې وعده نشته، دا خبره به هم شته نه ثابته شي. اغه لنډه واقعا چې مختصر ډول ویرانه کل کو تفصیل اردا ډیر دی، هغه دا چې د هجرت پشپشم کال باندې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه ته تلی د عمره د پاره. 1500 صحابه ورسره و. کله چې ان حضرت صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه ته نږدې شو، د مکه کفار او په مکه کې چې اوسېدونکي کافران و، هغه خبر شول یو دم علیه السلام ته آل راواستوي چې تا ته اجازت نشته چې ته راشې پر مکه باندې طواف وکې، موږ تا سره جنګ کو. نبی علیه السلام سره د صحابه و یې منع کړ. تفصیلي قصه یې ورته د نبی علیه السلام د صحابه و سره مشوره وکړل چې څنګه کوو. خو بالاخره د مکه د کفارو او د مسلمانانو په مابین کې د صلح یا جوړجاړي خبرې شروع شوې. هیئت لاړی، هیئت رالی، د علیه السلام او د مکه د کافرانو تر مابین خبرې روانې دي. تر ډیرو خبرو وروسته اخر موافقې ته سره ورسېدل. نبی علیه السلام د مکه د کفارو سره صلح وکړل. دا مهال لا د مکه کفار او شاوخوا نور قومونه په غرور کې و، او مسلمانان یې داسې ډېر د ځان دپاره خطر نه ګاڼي، ځان یې پر جلاور او پوخ بالی. نو په دې صلحنامه کې یا په دې جوړجاړي کې ځینې داسې مادې کښېښولې چې د کفارو په ښکاره ګټه وې او د مسلمانانو په ښکاره تاوان وې. یوه ماده دا پکښې وټاکل، که چیرې یو کافر مسلمان شو، د مکه مکرمې څخه مدینې منورې ته درغلی، تاسو به دستي په لاس راکوئ، ځای به نه ورکوئ. او بل قانون ادا پکښې کښېښوئ، که چیرې یو مسلمان کافر شو، تاسو به زموږ سره نه غواړئ. یعنې که زموږ سړی درغلی په لاس به راکوئ، که ستاسو سړی راغلی موږ په لاس نه درکوو. بل قانون ادا پکښې کښېښوئ چې د مسلمانانو او د مکې د کافرانو تر مابین به لس کاله جنګ نه وي، نه به لس کاله مسلمانان او د مکې کافران جنګ سره کوي، او په دې لسو کالو کې که د مسلمانانو د یو بل قوم سره جنګ و، دا د مکې کافران به یې ملاتړ نه کوي دغه قوم. یعنې د مسلمانانو په مقابل کې به د بل قوم سره هم کومک نه کوي. او که چیرې د مکې د کافرانو د بل قوم سره جنګ و، مسلمانان به دغه قوم سره کومک نه کوي. او بل شرط ادا ولګوئ چې هر قوم که چیرې د مسلمانانو سره ملګری شو، نو د هغو سره هم دغسې تعهد نامه او لوز نامه ده لکه د مسلمانانو سره. او کم قوم چې د مکه د کافرانو سره یو ځای شو د هغه سره هم دغسې جوړ جاړی دي لکه څنګه چې د مکه د کفارو سره و. او شش کال به نبی علیه السلام عمرې ته نه راځي، دا شرط یې ورباندې ولګاوی، شش کال به بیرته ځي، راتلونکی کال به بیا د عمرې لپاره راځي. داسې شرایط یې ولګول، که څه هم ځینو صحابو ته د زغملو نه وه، خو د علیه السلام په دې کې حکمت و، صحابو ته ډاډ او تسلیت ورکړي چې انشاءالله د الله رحم به وي، د الله نصرت به وي، کافران به په دغه امتیازاتو باندې برخمن نه شي انشاءالله، د الله عذاب پر دې راسي او مسلمانانو ته به نصرت راسي. په دغه صلح لیک کې یو دوه قومونه و، یو بنو بکر قوم نمیدی، یو خزاعه. دا دوه قومونه د پخوا څخه ډېر سخت دشمنان و سره. دوی هم دا حال غنیمت وبالی، خزاعه قوم راغی د مسلمانانو په صف کې ودرېدی، د مسلمانانو سره یې په جوړجاړي کې ځان داخل کی. بنو بکر قوم لاړی د قریش سره ځان داخل کی. د دغه قانون په حساب د بنو بکر او خزاعه قوم تر مابین هم د لسو کال لپاره جنگ بند، او نه قریش د خزاعه قوم سره جنگ کولی سي، نه مسلمانان د بنو بکر قوم سره جنگ کولی سي. نو کله چې دغه صلح لیک ولیکل شو، دې موافقه راغله، نو یو کال وروسته نبی علیه السلام رالی عمرې ته. په اووم کال د هجرت نبی علیه السلام عمرې ته رالی سره تر صحابه و. کله چې نبی علیه السلام د عمرې څخه بیرته ستون شو مدینې منورې ته، پنځه یا شپږ میاشتې وروسته قریشو د شپې پر خزاعه قوم باندې حمله وکړل. خزاعه قوم خو د مسلمانانو په ډله کې، د شپې حمله ورباندې وکړل، او دا یې فکر وکړي چې مسلمانانو سره خو موږ ډېرې صلحې ماتې کړې دي، په شپه کې مسلمانان د دې ملاتړ او ننګې ته نه سي راتللی. خزاعه قوم یې سخت وټکاوي، ډېر ځوانان یې ور ووژل، مالونه یې ور لوټ کړل. بنو بکر قوم یې هم ملاتړ ته رالی، خو لنډه دا چې د خزاعه قوم تاوانونه یې ډېر ورسول. خزاعه قوم سهار دستي نبی علیه السلام ته خبر راولېږي چې موږ خو ستاسو سره په ډله کې وو، د دې جنګ پر موږ بند و د لسو کال لپاره. ناببره دوی پر موږ حمله وکړل، دغنه خلک یې راووژل او دومره تاوانونه یې راورسول. نبی علیه السلام وعده ورسره وکړل چې ستاسو غم به وخوړل سي، ستاسو انتقام به واخیستل سي. نو نبی علیه السلام د جنګ لپاره تیاری شروع کړل. دا حال د مکې تر کافرانو ورسېدی، د مکې کافران ورخطا سو چې د مسلمانانو شمېر ډېر سوی دی. په دې حال کې د بدر غزا، د احد غزا، د خندق غزا دا هم سوي وې، کوچنۍ کوچنۍ سریې هم سوي وې، په هغو کې ښکاره بریالیتوبونه د مسلمانانو و. او کفارو ته دا ثابته وه چې د مسلمانانو جوش او د مسلمانانو همت دا زیات دی، ځکه هغه د الله دپاره دی. نور یې د خپل ځان خیر نه بالی، دستي یې ابو سفیان چې د دوی مشر و، دا یې په مرکه برابر کړي چې ته ولاړ شه مدینې منورې ته. آل به معلوم کړي چې د مسلمانانو پوچ برابرېږي او پر مکه حمله کوي، دا څنګه حال دی. او په عین حال کې به یو څه زارۍ هم په علیه السلام ته وکړي چې دا زموږ سره اشتباه وسو، بیا به دا کار نه کوو، عذر خواهي به وکړي. ابو سفیان چې رالی په مدینه منوره کې د مخورو او مشرانو لوړپوړو صحابه و سره وکتل، د دې دپاره چې د ده سپارش نبی علیه السلام ته وکړي، هغو هېڅ توجه ورنه کړل، د پامه یې وغورځاوي. تاسو ډېر غټ جرم کړی دی. نو دی پوه شو چې د مسلمانانو مقابله سخته ده او عذرخواهي نه مني، حتما به جنګ کېږي او حتما به مکه مکرمه د دا ښار به زموږ د لاسه وځي. او وارخطا یې سره ولاړې مکې مو. نبی علیه السلام د روژې د میاشتې پر لسمه نیټه باندې یو لوی جماعت برابر لس زره صحابه دا یې پکښې ځای پر ځای کړل او روان شو مکې مکرمې ته. حاصل دا چې مکه مکرمه فتح شوه، چندانی جنگ او مقاومت د کفارو نه دی سوی. ابو سفیان مسلمان شو او نبی علیه السلام چې کله مکه مکرمه ته داخل شو، تفصیلي کیسه خو یې اوږده ده، خو زه را مختصره کوم، خپل مقصد ته راځم. مکه مکرمه ته چې رالی نبی علیه السلام عام عفو دی ته اعلان کړ او ورته ویې ویل چې نن زه تاسو ته هغه څه وایم لکه یوسف علیه السلام چې خپلو ورونو ته ووایه. یوسف علیه السلام چې خپلو ورونو چاته اچولی وو، پر قافله باندې خرڅ کړی وو، غلام یې جوړ کړی وو، د ده د قتل اراده یې کړې وه. بیا چې کله یوسف علیه السلام باچا شو، د دې سره د انتقام فکر نه کاوه، بلکې دې ته یې عفو اعلان کړل چې نن پر تاسو هیڅ ملامتیا نشته. نبی علیه السلام یوازې دیارلس کسان وښودل چې دا به سزا ته راکشول کېږي، نور ټول د مکې کافران هر څومره چې د مسلمانانو وینې توی کړي دي، هر څومره ازارونه او تکلیفونه چې مظلومو مسلمانانو صحابه ته رسولي دي معاف دي، هیڅ نوع مشکل نشته ورته. دا نبی علیہ السلام هغه حسین اخلاق و لوړ زغم او لوړ حلم او صبر او چې د سرسخت دشمن په وړاندې داسې لاره غوره کړل چې عام عفه ده تاسو ته. نبی علیہ السلام چې عام عفه اعلان کړل، په دې ځای کې کافران څلور ډلې وې. یوه ډله خو دغه د مکې کافران وه چې تر لسو کالو پورې د مسلمانانو سره عهد او پیمان و چې لس کاله به جنګ نه کوو. دا عهد و پیمان په خپل لاس باندې کفارو مات کړي. یوه ډله دا کافران وه چې عهد او پیمان یې درلودی خو په خپل لاس یې مات کړي. دوهمه ډله ځینې داسې کافران وه چې د بني کنعانه قوم دوې پښې وې. هغه قوم د نبی علیه السلام سره مخکې تعهد او تړون کړی و، وعده یې کړی و، په خپل وعده باندې وفاداره کتلي وه. اته میاشتې یا نه میاشتې یې پاتې وې، نورو نه وعده خلاصېدل. دوهمه ډله دا کافران. درېمه ډله کافران داسې وه چې د نبی علیه السلام سره عهد او پیمان د نه جنګ کولو کړی و، پاده وخت یې نه و ټاکلی چې یوه میاشت یا دوې یا کال. څلورمه ډله کافران داسې وه چې د نبی علیه السلام سره هیڅ عهد او پیمان نه و. نبی علیه السلام چې کله مکې مکرمې ته داخل شو، مکه مکرمه فتح شوه، په خپلو ښو شایسته اخلاقو یې د مکې خلک ونازول. په دې کې هم ډېر حکمتونه وه چې وروسته که وخت و څه به بیان کړو. نو نبی علیه السلام ته الله جل جلاله هدایت وکړي، دغه آیاتونه چې دا اوس موږ او تاسو تلاوت کړل دا یې نازل کړل. په دې آیاتو کې یې د دې څلورو ډلو په اړه حکم بیان. هغه دوهمه ډله چې د نبی علیه السلام سره یې وعده کړی وه او په خپله وعده کې وفاداره ختلي وه او هیڅ مخالفت یې نه و کړی، د هغو په اړه باندې الله جل جلاله په څلورم آیات کې حکم بیان کړی دی: الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم. مگر هغه کسان چې ستاسو سره وعده یې کړی ده او په وعده کې وفاداره ختلي دي، د دې په اړه به حکم دا دی چې تاسو د دې خلکو سره وعده مه ماتوئ. هر کله چې دغه میعاد پوره شو، دغه وخت پوره شو، بس بیا وعده ورسره ماته کړي او ورته ووایه چې نور وعده موږ ستاسو سره نه کوو، وعده بیا مه ورسره نه کوئ. دا خو هغه ډله ده چې د نبی علیه السلام سره وعده کړی ده، وخت یې هم ټاکلی دی، په وعده کې وفاداره هم کتلی دي، وخت یې نه میاشتې یا اته میاشتې پاتې دی. او هغه کسان چې هغو د نبی علیه السلام سره وعده کړی و اما وخت یې نه و ټاکلی، د هغه په اړه باندې حکم داسې بیان شو: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. دا چې محرم میاشتې دي، چې کله محرم میاشتې پرس وي، اصلور میاشتې محرم دي، په دې کې تاسو آزاد یاست، هر څه چې کوي هر چیرې چې دی پر تاسو جنگ باندې. کله چې دا اصلور محرم میاشتې پیدا شولې، نو د الله حکم دا دی چې تاسو به نیول کېږئ، وژل کېږئ، به هر چیرې چې مسلمانانو ته په لاس کې ورغله، په لاس ورغلاست. د الله د لوري دا اعلان دی چې په جزیرة العرب کې به نور کافر نه پاتېږي، یا به وژل کېږي یا به د اسلام دین قبلي. بس او دا چې اوله ډله وه چې وعده یې ماته کړې وه، یا هغه کسان وه چې د هغو سره وعده نه وه، د هغو په اړه باندې د دغه سورة توبه دا لومړني آیاتونه دي: براءة من الله. دا یې ترجمې سره بېزاري ده د الله د لوري څخه، ورسوله او د الله د رسول د لوري څخه. الى الذين هغه کسانو ته عاهدتم چې تاسو وعده کړی من المشرکین د مشرکانو څخه، د مشرکانو څخه چې چا سره تاسو وعده کړی و هغو بدبختانو دا وعده ماته کړل. دوی ته داسې وه چې د الله او د رسول د نورې تاسو ته نوره بېزاري ده، بس وعده مو درګرځوئ، الله ستاسو څخه بېزاره دی، الله رسول ستاسو څخه بېزاره دی، نور زموږ او ستاسو تر مابین وعده نشته. دا چې اوس محرمې میاشتې دي، نو تاسو څه وکړئ؟ فسیحوا فی الارض، فاستاسو وګرځېږئ په مځکه کې اربعة اشهر، څلور میاشتې. څلور میاشتې ښه پر طبیعت باندې په ښار کې وګرځېږئ، په صحراو کې وګرځېږئ، په حرم کې وګرځېږئ، هر چیرې چې ځئ د الله جل جلاله او د الله د رسول د لوري څخه پر تاسو سمه مانعت نشته. مګر دا خبره واورئ چې د الله د رسول توره ستاسو څخه پورته ده، تاسو نه دا فکر مه کوئ چې موږ نو سمدم خلاص یو، د الله د قدرت د دایره څخه وتلي نه یاست. واعلموا تاسو پوه سئ انکم بشک تاسو چی اس غیر معجز الله، عاجز کون کی دا اللہ نہ اس، و ان اللہ بشک اللہ جل جلاله مخزی الکافرین، هغه شرمون کی دا کافران دی. دا اللہ جل جلاله دا لوری سخت تاسو تا ار وقت عذاب رات تلی، تاسو گرفت رات تلی، تاسو دا اللہ دا قدرت دایره سو تلی نہ اس. خو کله چی دا تلور میاشی پراس وی، بیا بنو دا مسلمانانو تور تاسو پر غاړو باندې چلیش. دا کم کسان دي؟ اوله ډاله ده او څلورمه ډاله ده. او همدا ډول هغه دریم ډاله چې دا غو سره وعده نه وعده سوي دا په وخت نه دی ټاکل سوي و اعظم او خبرداري دي من الله د الله د لوري څخه و رسوله او د الله د رسول د لوري څخه الى الناس وخلقت يوم الحج الاكبر فورز د حج اکبر فورز د لوی حج دا سی خبرداري دي ان الله بشك الله جل جلاله بريء بیزار دی من المشرکین د مشرکانو څخه و رسوله او د الله رسول بیزار دی د مشرکانو څخه د الله د لوري څخه د حج اکبر فورز باندې خبرداري حج اکبر سمانه یعنی لوی حج حج اکبر نو کوم ورځ و دا چې د مکه ټول قبائل یعنی قومونه په عرفات او منا کې سره راځي کېدل د یو څه د کفارو د وخت یو د ځان سره جوړ شوی او طریقه باندې د حج طریقه درلوده هغه به تر سره کول په عرفات کې به سره یو ځای کېدل په منا کې به سره یو ځای کېدل نبی علیه السلام حضرت علی رضی الله عنه حضرت ابو بکر رضی الله عنه دا ولې ځل د دې لپاره چې په عرفات او په منا کې و ټول عربي قومونو ته اعلان وکړي چې نور د الله او د رسول معاهده د شاوخوا ټول قومونو سره نسته هغه که نږدې مکې مکرمې ته قومونه پراته دي که لیرې دي یعنی شاوخوا د جزیرة العرب هیوادونه مملکتونه د دې ټولو څخه د الله د عهد او د پیمان د پای وخت را رسېدلی دي د دې لپاره چې دا خلک او دا قومونه ښه خبر شي او دوی ته اجازه سته اوس په دې محرمو میاشتو کې چې راسي حرم ته راسي مکې ته راسي د خپل ناروا طریقه هر ډول طریقه د حج وکړي کله چې دا څلور میاشتې پوره شوې بیا د ټولو کفارو پر مخ باندې د حرم دروازه وتړل شول نو الله جل جلاله په قرآن کریم کې هدایت ورته کوي و اذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر د حج اکبر په ورځ باندې بعضو د حج اکبر ورځ د عرفات ورځ شودلې ده بعضو د حج اکبر ورځ د لوی اختر ورځ شودلې ده د عرفات ورځ هم د حجانو د یو ځای کېدو وي د لوی اختر ورځ هم د حجانو د یو ځای کېدو ورځ وي بعض علماو لیکلي دي چې د حج ټولې ورځې دې ته حیوم حج الاکبر ویل کېږي یوم الحج الاکبر نو دا قومونه دې ښه واوري چې بیا یې ګیله پاته نهسي چې موږ خبر نه وو ناببره مسلمانانو حمله را باندې وکړه نو یو خو دا خبرتیا ده چې ستاسو سره نور عهد په ایمان نشته دا خبرتیا هم ده د توبې دروازه هم درته خلاصه ده اسانه لاره او د شر او د تکلیف د وینو تویولو څخه د خلاصون لاره هم درته خلاصه ده فان تبتم پس که چیرې تاسو توبه وباسئ فهو پس دا توبه چې د خیر بهتره ده لکم ستاسو لپاره و ان تولیتم که تاسو وګرځېدله شام وکړل توبه مو ونه ایستل فاعلموا فاستاسو پوسی انکم بشک تاسو چیس غیر معجز الله عاجز کون کی نا یست الله الله نسی عاجز کولی الله بستاسو گرفت وکی الله بستاسو سر معامله و محاسبه وکی او وبشر الذين وبشر زيري وركا الذين هغ كسامتا كفروا كافران دي بعذاب اليم فدردون كي عذاب سرا دا دا هغ كسامو حكمو چې د الله او د رسول سره وعده ما ته کړې و یې به خو وعده نه درلودل اول او سره مډاله د دې حکم داسې اوس د دوهم ډلې حکم دی چې د نبی علی سلام سره وعده کړې ده پر وعده باندې وفادار هم پاتې شوی دی او د وفات ترڅنګ اته میاشت یا نه میاشت وخت معاهده هم پاتې دی دغه حکم الله بیانې الا خو بیا دا وزاری نسته دغه د سمدلاسه د معاهده ماتوالی نسته الذين هغ كسامت عاهدتم شتاس وعدا كره دا اي مؤمنانو من المشركين دا مشركانو سخا دا كافرانو سخا مشركان اغا كافران دي چه دا الله سر مت شرك نيسي ثم ورست لم ينقصوكم بيادي كموالي استاو سر ندي كري قصور اي ندي كري بي فروائي او بي وفائي اي ندي كري شي اندهيت شي ولم يظاهروا او مدد اي ندي كري عليكم برتاسو بني احدا دا هيت چا سره دا سیم نه دکړي چې تاسو سره بل څوک جنگي دلی دی دیږي دا غوم لا تړ کړي نو تاسو سوا کی فاتم و فستا سفره کی الیهم و دیت عهدهم وعده د دی هغه وعده چې اته میاشت یا نه میاشت فات دی هغه وعده پورا کی اله مدتهم و مدت د دی او دا کار زکه وکي چې دی وفا کړي د تاسو وفا وکي ان الله بشک الله جل جلاله يحب فشغني المتقين متقيان خلق محبت ته متقيان سره لري دا تقوا ده چې تاسو د الله حکم ومني د دې پر وفات تاسو مو پاوک او د درې ویډلې حکم دادی فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاذا فسحق وقت انسلخ چتیر سوی الاشهر الحرم سلور محرم میاشتی فقتلوا فاستاسوا وجني المشركين مشركان ووجني حيث وجدتموهم هر چیرې چې مو پیدا کړل وخذوهم او دی ونیسی واحصروهم بنديان کی وقعدوا او تاسو کشنی لهم دی ته کل مرصد پر هر بندرگاه او تکشنی هیڅ ایم پرېږ دی جزیرة العرب د کفارو څخه مور پاک کی فان تابوا کشیر دی توبه وایستل واقاموا الصلاة او المنذ قائم کی واتوا الزكاة او زكاة ایور کی فخلوا فاستاسوا خالقی سبیلهم لار ددی لار ورته اله کی را دی سی توبه دی وکاش او ایمان دی قبول کی ان الله بیشک الله جل جلاله غفور زیات بخشون کی دی رحیم زیات مهربان دی دا الله رحم زیات دی دا الله عز وجل مهربانی زیات ده الله عز وجل بده دی ټول گناه نور وبخش. حاصل و خلاصه ده چې د څلورو ډلو کفارو اړوند د الله حکم اعلان شو د علیه السلام په زمانه کې چې د هغو ټولو په اړه عمومي حکم دا و چې یا د وخت تر پوره کېدو پورې یا تر وخت تر پوره کېدو مخکې نور د مسلمانانو سره معاهده نشته. په جزیرة العرب، جزیرة العرب دا د مکې مکرمې شاوخوا دا سیمه څه هیوادونه دي، په دې کې د الله حکم دا دی چې دلته به یو کافر نه پاتېږي. دا د اسلام مرکز دی، د اسلام په مرکزي نقاطو کې د کفارو اوسېدل یا پاتېدل ممکن نه دي. او پاته نور هیوادونه چې سول په هغو کې بیا یو څه سهولت دا و چې یا خو به د اسلام دین قبلاوئ یاو، یا به یې داسې کول چې ججه به یې ورکول پر خپل دین به پاته و، مسلمانانو به کار نه باندې درلودې، دوی به خپل ځان ماتحت لاندې بلل، مادون به یې بلل، کال په کال به یا په شپږو میاشتو کې به یې اسلامي حکومت ته ججه و جزیه ورکول چې دغه نه به لابد پیسې موږ د خپل سر ججه درکوو، په موږ کار مه لرئ. دا کار ورته کېدی، یا به اسلام و یا به ججه قبلېدل و او یا به د اسلام توره ورباندې چلېدل، جهاد به ورسره کېدی. دا د نورو خلکو، د جزیرة العرب د عربو حکم د دې څخه استثنا و. په هر صورت نبی علیه السلام ته الله هدایت وکړي چې ستا په زمانه کې څلورو ډلې دي، د اولې او د څلورمې ډلې سره داسې وکړه، د دوهمې او د درېمې ډلې سره داسې وکړه. حکم یې په تفصیل سره بیان شو. دا خو د علیه السلام په زمانه کې د علیه السلام هدایت و. او په عموم کې هره زمانه کې چې کفارو په اړه باندې هم حکم د الله د لوري څخه دا دی چې مسلمانان کچیر اړتیا ونه لري د کفارو سره د معاهده او مصالحه نکړي، او کچیر ضرورت وي د کفارو د خوا پیشنهاد وسي او د مسلمانانو ګټې یقینا پکشي وي، معاهده پکار ده. کنه نو ټول عمر جهاد فرض کفایه دي. کچیر د کفارو پر یو هیواد باندې یرغل وي، کور په کور د کفارو ننوتل وي، په هغه ځای کې بیا جهاد فرض عین ګرځېږي. او په عموم کې چې مسلمانان اسلامي هیوادونه په امن په هغه مهال هم جهاد فرض کفایه دي. نو کچیر د مسلمانانو ګټې پکې نغښتې وي، مصالحه او صلح کولی شي د کفارو سره، که د دې طرفه څخه پیشنهاد و، که د دې طرفه څخه پیشنهاد نه و، د امام صاحب رحمه الله پر مذهب باندې صلح کول ورته جایز نه دي. البته کچیر مسلمانان ډېر تنګ راله، د دې سخت خطرات پکې نغښتې و، بیا د دې طرفه څخه هم د صلح پیشنهاد کېدلی شي. دا عمومي اسلامي حکم دی تر قیامته پورې نافذ دی. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.